په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ولس سترګې د نړیوالو چارو کمیسیون وي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري، بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی مشر وي که افغان حکومت اسلام فاروقي پاکستان ته وسپاري د افغانستان امنیت ته به لا ګواښ پیښ کړي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته اوریدل سي. خبرونه له اسدالله لودین ناوري.
افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 521 ته پورته شوې. پولیسو د کابل ښار 15 حوزه کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. او پاکستان هوډ کړی چې عمده اقتصادي فعالیتونه به بیرته پیلوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 43 ساعتونو کې 10 نور افغانان په کورونا وایروس اخته شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنوی ته ویلي چې د دغه پیښو نږدې نیمایي په کابل او پاتې یې په نورو ولایتونو کې رامنځته شوي.
په کابل ولایت کې 14، هرات ولایت کې 8، کندهار کې 2، لوګر کې 2، دایکنډي 2، تخار 2، او په غور، بادغیس، نیمروز، بامیان، پروان په هر ولایت کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې چې مجموعي شمېره د مثبتو پیښو 521 پیښو ته ورسېده.
په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز امر جدي شوی او پولیس خلکو ته په اسانه د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان بانک د 15 کارکونکو وژل غندلی دي. د هرات چارواکو وویل چې دغه کسان پرون د هرات اسلام قلعه بندر ترمنځ سیمه کې طالبانو لومړی وتښتول او بیا یې ووژل. د امریکا سفارت پر پیښې خواشیني څرګنده کړې او په ټویټر پاڼه یې لیکلي دغو کسانو خپلې کورنۍ پریښې وې او د دې لپاره دندې ته تللي وو چې د کورونا له امله د رامنځته شوو ګواښونو سره سره مالي سیستم فعالیت ولري. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار 15 حوزه کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. د دغه وزارت خبر پاڼه کې راغلی چې دغه کار یې دغه حوزه کې د هدفي وژنو، ترهګریزو بریدونو او جنایي پیښو له ډیروالي وروسته کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې اکثره دا پیښې د موټر سایکل نه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي. پنځمه امنیتي حوزه د ښار لویدیسته پرته ده چې قمبر څلور لارې، خوشحال خان او کوټه سنګي شاوخوا سیمې رانغاړي. پولیس وایي که هر څوک له دې امر نه سرغړونه وکړي موټر سایکل به یې ضبط او قانوني چلند به ورسره وشي. پاکستان په پام کې لري چې د دغه هیواد عمده اقتصادي څانګې بیرته پرانیزي. دا اعلان له هغه وروسته کیږي چې د کابینې یو وزیر خبرداری ورکړ چې د کورونا وایروس له کبله درول شوي اقتصادي فعالیتونه به 13 میلیونه وګړي بیکاره او د پاکستان څخه باندې نیمایي وګړي به بېوزله کړي. د رواني اونۍ په پایل کې پاکستان ویلي و چې د اپریل په 14مه به د کرنې سکتور او د سیمنټو او فولادو د تولید چارې بیرته پیل کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عاشق اوان نو ویل د دغه هیواد حکومت هوډ کړی چې ځینې اقتصادي فعالیتونه چې میلیونونه کسان پکې کار کوي له سره فعال کړي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دا مهال د پاکستان شاوخوا 40% وګړي له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. پاکستان په دې وروستیو کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د ژغورنې یوه طرحه جوړه کړه او دغه راز تمه لري چې 3 میلیارد ډالر به له مرسته کوونکو هیوادونو ترلاسه کړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې یو پلان چمتو کړی چې له مخې به یې د تیلو په تولید کې نور کموالی راشي. دوی پرون له شاوخوا 10 ساعته بحثونو وروسته خپل پلان اعلان کړ او د ګروپ له غړو یې غوښتنه وکړه چې د تیلو په تولید کې د ورځې شاوخوا 10 میلیونه بیرله کموالی راولي. د دې پریکړې هدف دا دی چې د کورونا وایروس له خپرېدو وروسته د زیانمن شوي نړیوال اقتصاد له ثبات سره مرسته وشي. د تیلو بای په نړۍ کې د دې وبال خبرېدو وروسته په چټکۍ سره راټیټ شوې. د تیلو د صنعت ځینو مسؤولو چارواکو ویلي چې حتی په ورځ کې د 10 میلیونه بیرله تولید پر کمولو موافقه هم د تیلو د بیو له ثبات سره مرسته نشي کولی، ځکه بازار هومره ډک دی چې د 2 نورو اونیو لپاره هم د تیلو عرضې ته اړتیا نه لیدل کیږي. د پیسو د نړیوال صندوق IMF مشر وایي نړۍ به د کرونا ویروس له کبله په روان 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخامخ شي چې ساری به یې د 1990 او 1993 کلونو ترمنځ له ستر اقتصادي کړکېچ راوروسته کلونو کې نه وي لیدل شوی. د IMF مشره کریستالینا گیورگیووا پرون د اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې سږ کال به د ټولې نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شا ولاړه شي، او د IMF په 120 غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغه هیله څرګنده کړه چې په 2020 کال کې به وضعیت بیرته ښه شي. د IMF مشر وویل د کرونا ویروس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګنده ښکاري، او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. خو میرمن گیورگیووا پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د اوسنیو ستونزو له کبله پر بزنسونو د راتلونکو ناوړه اغیزو مخنیوی وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري.
هر قدر هم کشور همسایه ما اصرار بکنه بر آزادی رهبر داعش در افغانستان، مناسبات را خراب میسازه.
د ملي امنیت پخوانی مشر وایي که افغان حکومت اسلام فاروقي پاکستان ته وسپاري د افغانستان امنیت ته به لا ګواښ پیښ کړي.
د دې تصمیمول په دې معنا چې بیس موږ هغه د دې عملو ته هغه باندې سترګې پټې کړې او د هغې ته نورم براءت ورکړو ستاسو هڅه کوي کولی شي.
د ولسي جرګې یوه استازی وه دا هم اوري چې په اروزګان کې د وژل شوو سرتیرو د کورنۍ غړي وایي قاتلین بخښي که په دې ډول هېواد ته سوله راسي.
په جیل کې د باندې خدای نه ده کوي زما چېکومګرانمازیره وژلې د زما زوی سره به بیا خدای پاک د دې سره خپل حساب کتاب وایي زما ګران.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې پلان چمتو کړي چې له مخې د تیلو په تولید کې نور هم کموالی راسي. د خبرونې په دویم نیمایي کې د ازادي اورېدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې افغان حکومت د داعش ډلې دغه مهم غړی چې د ملي امنیت ریاست لخوا په دې وروستیو کې په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول سوی پاکستان ته وسپاري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې په برخه کې به ستونزې رامنځته کړي. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له دې څخه اورو.
مننه خالص سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. که هم تر دې د افغان حکومت د پاکستان له لوري د اسلام فاروقي د ورکړې غوښتنې ته جواب نه دی ویل شوی، خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت نه باید د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې دغه مهم غړی پاکستان ته ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال سید محمد جمال فکور بهشتي ازادي راډیو ته وویل
در این مسائل پیچیدگی‌های زیاد وجود داره و هر قدر هم کشور همسایه ما اصرار بکنه بر آزادی رهبر داعش در افغانستان، مناسبات را خراب می‌سازه و روابطی که برای اصلاح و صلح و آشتی قرار است بنا شود و انجام شود، این روابط هم کم کم از بین میره.
اسلام فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله اورکزای دی، د شنبې په ورځ د وري په 14 د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول سو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د وري په 21 نیټه د وزارت غوښتل سوی و او ورته ویل شوي چې فاروقي دی پاکستان کې البته په ډېرو تروریستي حملو کې لاس درلود. د بیان له مخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولت نومې ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره پاکستان ته ورکړي. هڅه مو وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم په دې اړه ولرو، خو تر دې دمه دغه وزارت لمخ سره خپل دریز نه دی شریک کړی. د دایش دلې خراسان څنګه په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسولیت منلی چې ملکی خلک پکې وزل شوي دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15مه نیټه په کابل کې د افغان سیکانو په یوه ګردواره یا البته ګردواره یا د دوی عبادت ځای چې لږ تر لږه 15 ملکي وګړي پکې ووزل شول. له دې سره د افغانستان په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی خالصا نریندر سنگ ازادي راډیو ته وویل چې اسلام فاروقي باید په افغانستان دننه محکمه سي، او که داسې ونه سي نو د ټولو هغو کسانو چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په حملو کې قرباني شوي حقونه باید د پامه وغورځول سي.
دا خو حقیقت ده چې د افغانستان حق ټول وګړي دا حقوق په خې لاندې کېږي. دا دښمن تنه دی، زمونږ نه دی، ټول افغانستان دښمن دی. دا لږوارم چې دا همدلته محکمه شي تر څو چې د افغانستان استقلالیت او د افغانستان هغه مشروع حکومت نوره مشروع شي.
همدارنګه د بشري حقوقو د څار نړیوالې ټولنې هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې فاروقي دی د وی عادلانه محکمې په ترڅ کې په جنگي جرایمو محکوم کړي، او کله چې محکمه کې د ده یا د داعش یا اسلامي دولت نومې لور نه کومې حملې مسوي دي، د هغه عملو قربانیان دي په دې محاکمه کې حاضر وي او شاهدي دي ورکي. بلې سالیسه
ډېر مننه. د فیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري، بلخ د ملي امنیت پخوانی مشر وایي که افغان حکومت اسلام فاروقي پاکستان ته وسپاري د افغانستان امنیت ته به لا ګواښ پیښ کوي. رحمت الله نبیل وایي پاکستان له دې بیره لري چې اسلام فاروقي د پاکستان پټ استخباراتي معلومات له افغان حکومت سره شریک نه کړي. ښاغلی نبیل د ازادي راډیو خبریال فیروزی عزیزی ته وویل
متاسفانه د پاکستان نظامیان او ایسای همیشه افغانستان کې خپل نیابتي حمایت کړی دي، او اسلام فاروقي هم یو د مغو کسان نه دی او کسان چې ورسره نیول شوي دي اکثر پاکستانیان او یا د نور ملکونو څخه دي. دوی همیشه په افغانستان کې مداخله کړې ده، او فاروقي اصلا د ایسای سره مستقیما لري، او په هم زه کله په امنیتي ملي کې مې وظیفه لرله. دوی په هغه کې د لشکر طیبه او بیا وروسته د اسلامي ترنبون پاکستان سره او ایسای سره مستقیما اړیکې لرلې. دوی په ډېرې بې شرمۍ بدای دوی چې داخلو نه لاس واخلي، یا هم د افغانستان د ولس سره هغه هم د ګاونډیتوب حق ادا کړي. دې رقم مسایلې کې بې شرمانه مداخله کړي، او حکومت افغانستان که چیرې دا کار کوي یو ځل بیا د افغانستان حاکمیت متضرر نه کوي. او زما په نظر د افغانستان حکومت دا چې داعش څومره حملې کړي دي، او خصوصا هغه آخرین حمله چې سکانو په عبادتځای باندې وشوه، دا مسله باید مستقیما د ملګرو ملتو امنیت شورا ته راجع کړي، او د افغانستان د ملي حاکمیت او د پاکستان بربند مداخله هلته یو ځل بیا مراجعه وکړو. وکولای شو د خپل هیواد او خپل ولس او خپل خلکو د حقوق نه دفاع وکړي.
وصول څنګه دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ؟ آیا اوس هم هغه باور شته که چیرې افغانستان دا کار د قانون له مخې کوي او دغوی اتباع یا دغوی دغه وګړی بیرته ورکوي، نو دا کار به څنګه کیږي؟ یعنی افغانستان اوس په پاکستان باندې دا باور لري چې بیرته دا د داعش لاس یو مهم غړی بیرته ورکا؟
اول خو افغانستان حکومت او د پاکستان د کومه تفاهم نامه یا څه تعهد نامه یا څه قرارداد نشته چې هغه به د هندیانو تبادله کیږي. زما په یاد دی پاکستان کې د امریکې د فشار په اساس باندې ډېر مهم د طالبانو مهم غړي چې هغه ډېر غټ مسؤلیتونه د افغانانو د وژلو شهیدانولو په دوی په غاړه وو، لکه ملا سلام چې بیا وروسته د کندوز والي شو، لکه مولوی میر احمد، لکه ابراهیم داود جلالی په نوم یو څوک چې مشه داود سرخه و هغه د لوګر والي و په بل کې ډېر تروریستي حملې په 2009 کال کې کړي وي. او په لس ګور دا رقم افغانستان حکومت وار دوی نه تقاضا وکړه، مثلا د ملا برادر کله چې دوی ونیو رسما تا د وخت رئیس جمهور او وزیر خارجه او داخل پاکستان ته سفر وکړو، د دوی نه تقاضا وکړه چې دا د افغانستان حکومت ته وسپاري، څو دوی نه د سولې په پروسه کې کار واخیستل شي. اما هیڅکله پاکستان دا کار نه دی کړی. نو اوس هم پاکستان دا حق نه په ګاونډیتوب په لحاظ باندې جوړي هغه ماتیک روابط چې د افغانستان حکومت او د پاکستان مابین کې دي، داسې څه سند نشته چې د افغانستان حکومت په دې باندې مکلف دي چې داسې یو تروریست چې هغه د افغانانو د وینو یې لاسونه سره دي هغوی ته وسپاري.
نبیل صاحب، بله پوښتنه دا ده چې د تاسو له نظره پاکستان ولې د دغسې یو شخص غوښتنه کړې ده، البته بېرته ولې غواړي چې اسلام فاروقي افغان حکومت هغوی ته ورکړي؟
په دې ډله کې د دوی څه نور داسې کسان هم شته چې هغه مستقیما د آیسای سره رابطه لري، او دلته خصوصا د آخرین حمله چې دوی داعش د عنوان نه په د کانو په عبادتګاه باندې وشوه، دوی فشار لاندې دي نه تنها د افغانستان او د بین المللي ټولنې بلکې د بل مقتدر ګاونډي د هند تر فشار لاندې هم دي. دوی د دې نه بېرېږي د موضوع افغانستان جدي ونیسي او د تحقیقات نور هم انکشاف ورکړل شي. دوی هغه پټې رابطې او هغه نور حملې چې دلته شوي او ډېر خلک وژل شوي دي، شهیدان شوي، هغه به بیا دوی ته یو ملي سند جوړېږي. نو زه فکر کوم زیات دوی تلاش دا کوي چې کولای شي په هر خلک بېرته لاس راوړي، ځکه د قضیه باید افغانستان حکومت او نور متحدین یې جدي تعقیب کړي، او ملل متحد یا د ملګرو ملتو یا امنیت شورا ته باید دا قضیه راجع کړي.
د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ایران کې د کورونا وایرس تر خبرېدو وروسته په زرګونه افغان کډوال چې هلته اوسېدل او بېکاره سوي وو له بیرې او بېکاري افغانستان ته ستانه سول. په داسې حال کې له پاکستانه هم د افغان کډوالو ډله ییز راتګ د کورونا وایرس د لا خپرېدو اندېښنې زیاتې کړې. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د پاکستان حکومت د تیرې دوشنبه په ورځ د چمن او تورخم لارې د افغان کډوالو لپاره خلاصې کړې. ملګری ملتونه وایي چې له هغه راهیسې په څلورو ورځو کې لږ تر لږه 15,000 افغان کډوال پر چمن او تورخم افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا په تازه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ نږدې 12,000 کسان، د سه شنبه په ورځ 15,000 او د چهار شنبه په ورځ سباندې 14,000 کسان پر پولو راواوښتل. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی د چهارشنبه په ورځ د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دومره کسانو دراتګ اټکل نه وکړي. له دې امله کله چې دومره ډیرو خلکو پر تورخم حرکت را وکړ، دوی د کورونا وایروس د ټیسټ او معاینې لپاره تیار نه وو. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان حکومت یا نړیوال خیریه ټولنې د دې امکانات نه لري چې په وجه کې دومره خلک د کورونا وایروس لپاره ټیسټ یا معاینه کړي. د ستونزې ته خلک متوجی دي.
لزګونه شلګونه کسان نه دي چې د حال د قرنټین شي، دا په زرګونه او سرګونه کسان د هغې زنه راوړي او کده شي د وایرس وسره را انتقال شي. کچیر ته دغه لاره بند نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت هم د هرات پر کم شي.
خو هغه کسان چې له پاکستان راستنه سوي خپل دلایل لري.
امو ګرو خلک موږ کلیلو پاکستان ته تداوی د پاره غراغلو مليون خوشاله او د دې طرفدار به د خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل کورو ته ولاړ شي.
د امریکا جانز هاپکینز پونتون پرون وویل چې په پاکستان کې 4,444 لستنه د کورونا وایروس لامل په کووېډ 19 ناروغي اخته شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې هم له دې امله اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې له پاکستانه به دا وایروس افغانستان ته ولېږدول سي. خو پنځشنبه وروستۍ ورځ وه چې د پاکستان سره پولي خلاص وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په دې ورځ د هغو کډوالو شمیر ډیر کم و چې افغانستان ته ستانه شوي دي. د پنځشنبه په ورځ پر تورخم نږدې 2,300 کډوال او سپین بولدک نږدې 2,215 کډوال راستانه شوي دي. په ننګرهار کې د سنوشو کډوالو لومړی چوپه په کلیو او ولسوالیو کې ځای پر ځای سوی ده. په ننګرهار کې چارواکو ته اوس دند سپارل سوي چې ټول هغه وګړي چې په دې څلور ورځو کې له حساب کتاب پرته راستانه شوي معلوم کړي او د هغوی په کورونو کې پاتې کېدو ته اړ یا قرنټین کړي. خو دا نه ده څرګنده چې له هغو کسانو سره به چې له معاینې پرته سپین بولدک او له هغه ځایه نورو سیمو ته تیر شوي څه کېږي.
بل خو پاکستان غواړي چې د کورونا وایرس له کبله لګېدلي بندیزونه نرم کړي. د دغه هیواد د اطلاعاتو وزیر نن وویل که چیرې داسې ونه کړو په میلیونونو کسان به خپلې دندې له لاسه ورکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
پاکستان غواړي چې مهم سکتورونه چې اقتصاد پرې ولاړ دی بیرته پرانیزي. د پاکستان د مرکزی کابینه یو وزیر خبرداری ورکړ چې د اقتصادي هڅو اوږدمهاله درېدل د کرونا ویروس له امله شایده دی باعث شي چې په پاکستان کې 30 میلیونه کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي او له دې سره د هیواد نشتې نیمایي نفوس د فقر لور ته ټیل وهي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس عاشقاوان نن وویل موږ غواړو چې هغه کلیدي سکتورونه بیرته پرانیزو چې په میلیونونو کسان پکې کار کوي. د اونۍ په پیل کې حکومت پریکړه کړې وه چې خلک د اپریل له 14 د کرهنې په برخه کې کارونه بیا شروع کړي. همدارنګه ځینې فابریکې چې د رغاونې لپاره تولیدات کوي لکه د سیمنټ او فولادو بیرته پرانیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر زیاته کړه چې د ترانسپورت او د پرچون شیانو د پلورلو برخې به تر دې وروسته چې دغه درې اونۍ بندیز خلاص شي پرانیستل شي. ښاغلی عوان یو ورځ وروسته تر دې دا ژمنې کړې دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې هر ایالت به په خپله پریکړه کوي. د پاکستان د اقتصادي پراختیا دولتي انسټیټیوټ په یوې نوې څیړنه کې څرګنده کړې ده چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره چې کوم بندیزونه لګول شوي دي له دې سره تر 30 میلیونه ډېرې دندې تر خطر لاندې دي. د څیړنې له مخې د کرهڼې، رغاونې او له خوراکي موادو پرته په پرچون ډول د نورو شیانو د خرڅلاو سکتورونه تر ډېر ګواښ لاندې دي. محمود خالد چې د پاکستان د اقتصادي پراختیا د دولتي انسټیټیوټ د راپور په چمتو کولو کې مرسته کړې ده وایي تر 160 میلیونه ډېر خلک په پاکستان کې چې د دې هیواد نیم نفوس جوړوي د دغو بندیزونو له امله له دې خطر سره مخامخ دي چې د فقر تر کچې به لاندې شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم د پاکستان 40% خلک اوس هم د فقر تر کرښې لاندې ساته کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د اقتصاد د ژغورنې لپاره 2.1 میلیارد ډالرو پلان اعلان کړی دی او اسلام آباد تمه لري چې مرستندویان به دغه هیواد ته تر 3 میلیارد ډالرو پورې پور ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې پلان چمتو کړی چې له مخې د تیلو په تولید کې به نور کموالی هم راسي. دا چې ولې تفصیل له احمد تکل نوري.
اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو پرون د اپریل په 9مه له 9 ساعته بحثونو وروسته خپل پلان اعلان کړ او د ګروپ لغړو څخه یو غوښتل چې د تیلو په تولید کې د ورځې شاوخوا 10 میلیون بیرل کموالی راولي. د ګروپ چې اوپک پلس بلل کیږي همداراز وویل دوی تمه لري چې متحد ایالات او د تیلو نور لوی تولیدونکي هیوادونه به هم د دوی له هغه پلان سره یو ځای شي چې هدف یې د کورونا وایروس د وبا له خپرېدو وروسته د تیلو د بایو ثابت ساتل دي. د تیلو بیې په نړۍ کې د دې وبا له خپرېدو وروسته په چټکۍ سره راټیټې شوې خو اوپک پلس وایي په دې اړه وروستۍ موافقه مکسیکو ته چې تر اوسه یې د تولید د کمولو پریکړه نه ده کړې سترګې په لاره ده. تمه ده چې په دې اړه به د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادونو د انرژۍ د وزیرانو په نننۍ غونډه کې نور بحثونه هم وشي. د تیلو د صنعت ځینو مسؤولو چارواکو ویلي چې حتی په ورځ کې د 10 میلیون بیرله تولید پر کمولو موافقه هم د تیلو د بیو له ثبات سره مرسته نشي کولی ځکه بازار هومره ډک دی چې د څو نورو اونیو لپاره هم د تیلو عرضې ته اړتیا نه لیدل کیږي. اوپک پلس د متحدو ایالاتو په ګډون چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد دی له نورو تولیدونکو هیوادونو څخه هم غواړي چې دوی هم د تیلو تولید د ورځې 15 میلیون بیرله رقم کړي. د 60 لویو صنعتي هیوادونو په ټولنه G20 کې د روسیې استازي کیرل دیمیتریف رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ له اوپک پلس بهر له نورو تولیدونکو هیوادونو هم غواړو څو زموږ له اقداماتو سره چې ښایي د G20 په غونډه کې تایید شي یو ځای شي خو د امریکا متحد ایالات تر دې دمه په دې برخه کې زړه نازړه پاتې شوی. د کورونا وایروس د وبا له خپرېدو وروسته چې په نړۍ کې کاروبار په ټپه ودرېد نو تیلو ته تقاضا هم کمه شوه او په نړیوالو بازارونو کې د یو بیرل اومو تیلو بیه چې په جنوري میاشت کې 6.5 ډالره وه 1.5 ډالرو ته راولویده. د یادونې وړ ده چې د اوپک پلس غونډه د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه.
نیویورک ټایمز رسپانې په کورونا وایرس د سعودي عربستان د سلطنتي کورنۍ د لسګونو کسانو د اختې کېدو خبر ترلاسه کړی دی. رسپانه څرګندوي چې په ریاض کې به تخصصي روغتون ته امر سوی چې د جوګپړو چارواکو هرکلی ته چمتو سي. احمد شیبر او نور تفصیل.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د ریاض ولی شاهزاده فیصل بن بندر دغه اوس په روغتون کې تر جدي څارنې لاندې دی. پاچا سلمان او د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په سری بهیري کې په دوو جلا ځایونو کې ځانونه قرنطین کړي دي. نیویارک ټایمز سلطنتي کورنۍ ته د یوه نږدې کس په وینا لیکي چې د ده په باور د آل سعود د لویې کورنۍ شاوخوا یو نیم سل نارینه او ښځې په کرونا ویروس اخته شوي دي. د شاه فیصل روغتون ډاکتران چې د سلطنتي کورنۍ غړي عموما هلته ورځي د تیارسۍ په حال کې دي. له دې ډاکترانو غوښتل شوي دي چې د هېواد له مختلفو سیمو د جګپوړو کسانو هرکلی ته چمتو شي. یو آنلاین پیغام چې پریاس کې شاه فیصل روغتون ته د سیشن بی پښپا استول شوی دی نیویارک ټایمز ترلاسه کړی دی. په دې پیغام کې له ډاکترانو غوښتل شوي دي چې پخواني ناروغان ژر تر ژره رخصت کړي او نوي ناروغان که ډېر زیات عاجل نه وي ونه مني. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي دي چې د شاه فیصل په روغتون کې 1500 بستره چمتو کیږي. ورسپانې لیکي پاچا سلمان چې څلور اتیا کاله عمر لري جدي ته نږدې د یوې جزرې په ماڼۍ کې منځوي شوی دی. د راپور له مخې څلور دېرش کلن ولیعهد محمد بن سلمان بیا له یو شمېر نږدې ملاتړو او سلاکارانو سره د همدې بهیرې په اوږدو اوبو ته نږدې په یو ځای کې اوسي. په سعودي عربستان کې د کرونا لومړۍ مثبته پېښه شپږ اونۍ مخکې تثبیت شوه. نیویارک ټایمز لیکي د عربستان په سلطنتي کورنۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د ډېرو کسانو د اخته کېدو له امله ریاض د دې وبا پر ضد ګړندۍ هلې ځلې پیل کړې دي. د عربستان دولت مکې او مدینې ته د لیدونکو او عبادت کوونکو پر تګ بندیز لګولی. ټولې الوتنې یې لغوه کړې او دې هېواد ته یې د تګ راتګ مځکنۍ لارې هم بندې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي په کرونا ویروس ته سعودي عربستان د سلطنتي کورنۍ د لسګونو کسانو اخته کېدل، د بریتانیا د صدر اعظم اخته کېدل او د ایران د یو شمېر چارواکو له اخته کېدو داسې ښکاري چې کرونا د شتمن او نیستمن توپیر نه کوي.
ستاسو له پیغامونو
هلمند ولایت کې د کورونا وایرس سماره دلته نرخي توکي بېخي ډېر ګران شوي دي. او پندارانې اکیوارې ډېر کشتیان ته ګران ورکوي. نو زما د مسولینو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه توکي باید چې ورتازه نه کړي، ځکه چې ډېری داسې خلک شته چې خپل اقتصاد یې کمزورې دي، دوی نشي کولی چې هغه خپل شی ران ځکه وګورو. د یوې خوا کرنتین کې کور ته ناست او د بلې خوا نرخونه وړل دي. نو زما په اند که دا دوه دوکانو لویه درې دوکاندارونه تاپاسې د ښاروالۍ لخوا بیا به د تشري ګران ورنه کړي. شایسته خپرونه د خدای په باندې وسلام.
زما دا نظر دی کاشک چې دغه کوم ښارونه سرحدي ښارونه موږ چې دي د مسافرین چې له ایران او پاکستان نه راتلل او په هغو ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول سوی وای، کمپونه جوړ سوی وای او ټول د دغو چکن سوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل سوی وای. دا به د دولت په همکاري د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایهداران چې دي همکاري یې کړی وای، له هرې نګاه د خوړو اوبو انتظامات نیول سوی وای.
اسدالله د نورستان ولایت مرکزی پارون در سره په تماس کې هم څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې کرونا ویروس په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې خپور شوی او خلک یې له منځه وړي دي. ښارونه قرنطین، رفت آمد بند او راکړه ورکړه د ښارونو سره او خلک د لوږې او تندې سره مخامخ شوي. مخکې دلته یو بجې اوړه په 1500 افغانۍ نوس په 3000 ته ختلې او هر شی به په لوړېدو ده.
اوریدونکو نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدلی سي چې په څو شیبو کې خبريږي. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودین ناورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې 2 نور افغانان په کرونا ویروس اخته شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنوی ته ویلي چې د دغه پیښو نږدې نیمایي په کابل او پاتې په نورو ولایتونو کې رامنځته شوي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان بانک د 15 کارکونکو وجل غندلی دی. د هرات چارواکو وویل چې دغه کسان پرون د هرات اسلام قلعه بندر ترمنځ سیمه کې طالبانو لومړی وتښتول او بیا یې ووژل. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار 15مه حوزه کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. د دغه وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کار یې دغه حوزه کې د هدفي وژنو، ترهګریزو بریدونو او جنایي پیښو له ډیروالي وروسته کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې اکثره دا پیښې د موټر سایکل نه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي. پاکستان په پام کې لري چې د دغه هیواد عمده اقتصادي څانګې بیرته پرانیزي. دا اعلان له هغه وروسته کیږي چې د کابینې یو وزیر خبرداری ورکړ چې د کورونا ویروس له کبله درول شوي اقتصادي فعالیتونه به 13 میلیونه وګړي بیکاره او د پاکستان څخه باندې نیمایي وګړي به بېوزله کړي. اوپیک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې یو پلان چمتو کړی چې له مخې به یې د تیلو په تولید کې نور کموالی راشي.
په روزګان کې د وجلسو سرتیرو د کورنۍ غړي د طالب زندانیانو د آزادولو په برخه کې څه نظر لري؟ په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د خپلو 15 زره بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په دې کې هغه قوماندانان هم شامل دي چې د حکومت په خبره په بشر ضد جنایتونو کې ښکیل دي. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې د وجل سو سرتیرو کورنۍ او ټپي سرتیری وایي کسوله کېږي دي چمتو دي چې خپل قاتلین او یا هم دښمنانو ته خپل توسه وینه ورته وبخشي. دا جړه د 15 کلنې زرلښ چې ده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو خټین او نړېدلي کور کې د دریو وجلسو زامنو د اعتمانو سره اوسېږي او د یادې کورنۍ سرپرستي هم تر غاړه لري. د دې مور دغه دریو زامنو د پولیسو په لیکو کې د وطن او خاورې لپاره خدمت کولی، خو د هغه چا د ټوپک په ګولۍ د دې مور له غېږې بیل سوه کوم چې اوس وسلوال طالبان له افغان دولت سره د بین الافغاني خبرو د پیل شرط ګڼي او خپل د هغه 15 زره بندیانو د آزادولو غوښتنه کوي کوم چې یا د مور یې په سرو وشکو کښېنولې ده. که څه هم د جیمور د دریو وجلسو زامنو د وجل کېدو کلونه او میاشتې کېږي، خو لا هم د جیمور تر سترګو وشکې تویېږي او په کور کې د سهار او ماښام ډوډۍ هم نه لري. خو دا مور وایي که سوله کېږي چمتو ده چې د خپلو دریو زامنو وینه ورته وبخشي. جیمور پر هغه طالبانو هم ژغ وکړ کوم چې اوس په زندانونو کې دي او آزادیږي چې تر آزادېدو وروسته دي د خپلو ورونو او یا هم د افغانانو د وژلو هڅه ونه کړي او د خپل هیواد د جوړولو لپاره دي کار وکړي.
آزاد کی ماتغه کنه دغه راجز ماګرانه مسجد آزاد خورم بنجان د بند جوختای آزاد پجیر کی جبه نختای نه د خزم چچ کو ماګران ما زه را وجلی د ما زه سر به بیا خدای پاک د دې سر خپل حساب کتاب وس ماګران دغه پلکا او پزراو د ډیر دات لید یم زما زی نه یم زما چای نه کنیم زه د خد چاو چد لا یو دوا پات یو درې پات یا خاون پات زما د خو لا پرنج شي پات سوي چه ز بخښنه زما چه بخښنه
بل خوا رحمت الله د پولیسو په لیکو کې یو هغه سرتیری دی چې د خاورې د ساتنې او د خلکو لپاره د ښه ژوند د برابرولو لپاره څو ځلې په ګولۍ پر پښه او د بدن پر نورو غړو لګېدلی دی او اوس پر لکړو ګرځي. وایي نه غواړي چې د وطن یو مور یې وژړېږي او که د یاد طالب زندانیانو په آزادولو سره سوله راځي نو آزادې سي او چمتو دی چې خپله توسوې وینه ورته وبخښي.
خپل دشمن زه په اول قدم کې بخښم په داسې شرایط کې چې هغه خپل خاوره خپل ولس د خپل وبولي ما د ځان ورور وبولي راش ما سره کښېني د هغه وطن ته خدمت وکړي سر یې دی د راش ما پر چوکۍ چې دا زه ناست یم دی د راش د لیدې کښېني زه به ورته کښېنم دی د وطن ته خدمت وکړي.
د وژل سو سرتیرو د کورنۍ دی غړو او ټپی سرتیرو پر سیاسونو غږ وکړ چې تر خپل شخصي ګټو تیر سي او د سولې راوستلو لپاره دی کار وکړي ترڅو نورې میندې بې زوی او ماشومان بې پلاره نسي.
د خبرونې وروستی راپور راخلو. په دوبی ښار کې تقریبا د ټولو پلورونکو سوداوې د کورونا وایرس له خپرېدو سره ګډې وډې سوي، خو د شرابو بازار لا هم په دغه ګرم ښار کې نه دی سوړ سوی. تفصیل له احمد شیبر نوري.
په دوبی کې د مارچ په وروستیو کې د شپې په مخه پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګېد. له ګرځندویانو دغه ډک ښار چې د جمعې او شنبې په ورځو به یې له وړاندویانو سره سمه هوا 38 درجې د سانتي ګرید ته رسی شي، د شپې ښار دی. اکثر خلک د شپې سوداوي کوي او میلې کوي. د جنوري په 9 د کورونا لومړۍ مثبته پیښه په دوبی کې ثبت شوه. په متحد عربي اماراتو کې 2,695 کسان د پنجشنبې ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې په کورونا اخته دي او د 12 تنو ژوند یې اخیستی دی. اوس په دوبۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې 24 ساعته ګرځبندیز دی. که څوک خوراکي شی اخلي باید له پولیسو اجازه واخلي. په دغه ښار کې چې شاوخوا 3,380,000 کسان ژوند کوي، د بازارونو له بندېدو سره سوداوي کمې شوې دي. په تېره بیا له خوراکي موادو پرته د نورو شیانو، خو د رستورانتونو بازار هم سوړ څه چې وران دی. اسوشیټیډ پریس اژانس راپور ورکوي چې اوس د دوبۍ په زړه کې د هغو رستورانتونو سترې لوحې مړې دي چې د شرابو اعلانونه به پرې کېدل. ربیع یاسمین د یورو مونیټور نړیوال شرکت د بازار موندنې د برخې څېړونکی وایي چې لوکس هوټلونه او رستورانتونه په متحد عربي اماراتو کې د شرابو د مصرف کوونکو لپاره ډېر جذاب دي. خو د دې سربیره چې رستورانتونه او بارونه په دوبۍ کې بند دي، په دغه ښار کې د شرابو بازار نه دی خراب شوی. د ام ام ای په نوم د متحد اماراتو حکومتي شرکت اوس د خلکو کورونو ته شراب وروړي او له ګران بیه شرابو چې د یوه بوتل قیمت یې 530 ډالره کېږي تر هغه ارزان بیه یوه چې د یوه بوتل قیمت 4.5 ډالره کېږي تر کورونو رسوي. هغه کسان چې شراب د خلکو تر کورونو رسوي، هغوی وار له مخې اس ام اس ورته کوي چې په دومره وخت کې درځو دې کسانو ماسکونه تړلي وي، دستکشې په لاسونو کې وي او بوتلونه ورسره. د ام ام ای شرکت اداري مسؤول مایک ګیلن اسوشیټیډ پریس اژانس ته په یوه ایمیل کې ویلي چې دا د دوی د کار لومړۍ ورځ دی، خو تر اوسه پورې سودا ښه روانه ده. په دوبۍ کې په عادي حالت کې چې څوک شراب اخلي باید خپل پاسپورت ورښکاره کړي یا هم هغه کارت ورسره وي چې د دوبۍ پولیسو خلکو ته ورکړی وي. هغه کسان چې مسلمانان نه وي او عمرونه یې تر 20 کلونو لوړ وي د شرابو د اخیستو لایسنس اخیستلی شي. د دوبۍ په هوایي ډګر کې تیر میلادي کال 9 میلیونه بوتل بیر، 3 میلیونه او 1 لک بوتل ویسکي او 1.5 میلیونه بوتل واین پلورل شوی و.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. خوشحالم چې د ازادي اوریدونکو یوې بلې خبرونې ته شرق لاستر توایم. په دې خبرونه کې بیا هم د کورونا ویروس مسله ده چې په دې کې بیا هم ستاسو ستونزې راخلو چې زموږ سره مشارکې کړې دي. په دې ونه کې ستاسو د پیغامونو په لړ کې ځینې داسې پیغامونه هم لرو چې زموږ یو شمېر هیوادوال متاسفانه تر اوسه هم فکر کوي چې دا ناروغي خپرېدونکې نه ده، یا د دوی په باور اسلامي هیوادونو ته نه ځي او یوازې پر نورو ملکونو باندې مسلطې. داسې غواړم د دغو پیغامونو د یوې بیلګې په توګه د یو اوریدونکي پیغام تاسو ته دروړم. البته په دې سره زه غواړم تاسو ته ووایم چې دا ویروس ټوکه نه ده او نه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نور روغتیایي مسؤلین او د نړۍ ټول روغتیایي مسؤلین د خلکو سره د ټوکې نیت لري. دوی فقط غواړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا ناروغي یا دا ویروس ډېر جدي او خطرناک دی، حتی کېدای شي استاسی جون واخلی او یو حیاتی ستونزه در ته پیشه کیم. نو غواړم د دغه واوري دون کې پیغام او نظر تاسو ته د بیلګ په ډول دروړم، ځکه چې موږ په پیغامونو کې امانت مراتو. ټول اوریدونکو ته باید نوبت ورسیږي او هر نظر ته باید احترام وسی. خو د دې اوریدونکو نظر به په ګټه سره واورو، بیا به د یو ډاکټر نظر هم واورو.
دغه مرض چې دا د کورونا وایروس دا الله جل جلاله مسلمانانو باندې نو مسلط کوي چې هغه څه وخت مونږ سره کوي او په هندو وخت مونږ په جماعت سره کوي. الله جل جلاله دغه مرض په غو باندې نو مسلط کوي، هغه په داسې چا باندې مسلط کېږي لکه په کفارو کې. دغه ډاکتران چې دي چې دا نن په راډیوګانو کې او په شینیانو کې دي خبرې کوي، دا ټولې غلطې دي.
مننه کوم محترمه وروره. البته دا ستاسي نظر دی، بیا هم یادونه کوم چې موږ د دې لپاره چې ستاسي پیغامونو ته ستاسي نظریاتو ته درناوی ولرو په امانت سره مو دا پیغام در تخپور کړ. البته بیا هم وایم چې دا ذهنیت چې لا هم لبد مرغه په افغانستان کې ستا چې دا ناروغي ټولو ته نسی رسیدلی یا ټولو ته سرایت نه کوي، لبد مرغه چې دا یو غلطه مفکوره ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤولین او هم د ټولې نړۍ په سطح دا یو جدي مسله ده چې هیوادونه دې ته اړ کړي دي چې پر کور کښېني، ډېری کارونه باید وڅنډي په دې خطر چې یو صحیح مسله ده. نو غواړم د دغه دوست د نظر په اړه د انتاني ناروغي او د متخصص فرید الله عمری نظر واورو چې هغوی څه جواب لري.
که فقط یو څو کلمې ورته وایم خپل معزز اوریدونکو ته چې د کورونا بس نن ورځ په د عامې روغتیا په وزارت پورې تړاو نه لري. دا یو ملي بس دی، یا د افغانستان که خپل صحت ته توجه ونه کړو یا هغه پیغام یا هغه مسیجونه چې محترم مطبوعات او رسنۍ خلکو ته وړاندې کوي که هغه مراد ونه کړو، زموږ وضع خرابېږي. خرابېدل په دومره مفهوم دي، یعنی چې کله موږ ورته وایو چې کورونا جدي ونیسي، جدي په دې مفهوم چې سترګو تورا ایورورا که چیرې تا دغه پیغامونه چې د محترم مطبوعاتو له لارې د رسنیو له لارې اوروې که دا عملي نه کړې، تا سرنوشت خطرناک په دې مفهوم چې د وژنې دی، د لمانځه دی وړي، جدي په دو مفهوم ده. نو که چیرې دغه تګلاره موږ او تاسو تعقیب کړو او دا په ځان باندې عملي کړو، بالخصوص د قرنطین ته احترام او انشاءالله هیڅ مشکل به نه وي. او د کورونا بس اوس یوازې په دې اج اوقاف په وزارت پورې او د علماو په شعر شورا پورې او وزارت پورې تړاو نه لري. هر څوک منحیز دی د دو وزارتونو نماینده دی چې فرقي او دغه وقایم مراد کې انشاءالله د دو عذاب او دو جنجال ته خبر ټول خلاصېږو.
د انتانی ناروغي او متخصص فرید الله عمری و دوستانو په همدې تړاو غوړم د علما او شورا د یو غړي محمد قاسم حلیمی نظر هم واوري چې هغه د دې ویروس په اړه څه وایي.
ټول ته توصیه اوله ده د عبادت، اطاعت، دعا، ذکر دی وکي تر څو خدای تعالی هم په دې باندې، هم په ټول ملت باندې، هم په ټول بشریت باندې رحم وکړي. دویم وقایه چې شرعي مسأله ده، وقایه دی وکي ځان دې کنه وساتي، دې ځان ساتنه فرض ده. دریم که چیرته څوک په دې مرض مبتلا شي، ورخطا کیږي دې نه، ولا تیأس من رحمة الله، دې خدای له رحمت نه مایوسه کیږي، نه دې دی ورخطا کیږي نه دې کور. فقط دې طبیب یا دې ډاکټر سپارښتنو ته دې توجه وکړي، خپل دې جسم مقاومت زیات کړي، مخکې له مرګ دې پښې نه غځي. دې پښتنو په اصطلاح ډېر زیات مریضان، یعنی اکثریت روغ شوي دي، ډېر کمې وفات شوي دي نسبي هیڅ وخت. بناء ذکر و افکار و عبادت معنوی لحاظ نه جزان تقویه کی، وقایه دی وکي، او له مادي لحاظ نه جزان تقویه کی چې د جسم تقویه ده، تر څو د دغه کورونا مرض سره هم موږ مقاومت وکړو، هم جزان او هم د نورو خلکو دفاع وکړو.
د افغانستان د علما او شورا غړی محمد قاسم حلیمی و. دوستانو اوس به ورسو تاسو نورو پیغامونو ته چې بیا هم مننه کوم راستولې مو دي او خپلې ستونزې مو وقنز موږ سره شریکې کړې دي. موږ هم کوشش کوو د دې لارې څخه اړوندو مسؤلینو ته ورسو او هغوی یې واوري او ستاسو پوښتنو او ستونزو ته جواب ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتبه لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
السلام علیکم روز خان عزیزی د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې په لومړي قدم کې سلامونه او نیکی هیلې آزادۍ راډیو دم کو کارکونکو ته وړاندې کوم. ورسته لدې چې غواړم د کورونا په باره کې یو څو مهمې خبرې آزادۍ له راډیو د طریقې څخه خپلو هیوادوالو ته واورم. لوی خدای جرحودي وکړي چې قربانې عمل وکړي. نو دا خبر ډیرو افغانانو له خولې څخه موږ اورو چې وایي دا کورونا چې دا مسلمانان نه نیسي بلکې دا د کفارو لپاره ده، او هر سړی دې خپلو کارو ته ادامه ورکړي چې خپل کار او روزګار پر مخ باندې بوځي. خو زه نو سره تاییدوم، او دا یو نړیواله وبا ده چې دا مسلمان او ټول خلک په یوه نظر ګوري. نو دا یو غټ میکروب دی، د دې په مخنیوي کې زه د هغو هیوادوالو څخه هیله کوم چې غلطه توصیه خلکو ته ورنه کړي، او کومې توصیې چې د ستامې لخوا څخه او د وزیر صاحب لخوا څخه وړاندې شوي دي په همدې کې کور کې خپل کوچنیان قرنطین کړو او نور داسې تم د لاسو پرېمینځلو په دې شیانو باندې. دا خو کومه بده خبره نه ده، نه د اسلام ضد کار دی. نو باید چې موږ ټول افغانان په همدې شیانو باندې عمل وکړو، او دا خو اسانه طریقه ده، په دې باندې خو هیڅ نه کېږي. نو باید هغو خبرو څخه چې هغه مستضیان لري او مسلمانانو ته غلط فکر ورکوي او شانو څخه ډډه وکړو. نو غوښتنه مې دا ده چې کومې خپرونې دي او کوم پروګرامونه د کورونا په باره کې دي په غور سره یې واوري، او خپلو هیوادوالو ته اطمینان ورکوم چې تاسو همدغه لاسو په پرېمینځلو او د یو بل څخه د سړی مشي په کول او د داسې ځایو څخه د ازدحام ځایو څخه ډډه وکړي، نو الله پاک به په همدغو شیانو کې زموږ شفا ایسي وي، نو همدا به زموږ د شفا لار وي.
اورم وروره دغه دی د ریګولیشن او د شارع کیسه د کوروخ د عمر بوتاتو څخه د هرات ولایت خبرې کوو. ډیر بد حالات کې قرار لرو، بیا ځای سوي د درو څلور ولایتو خلګیو زموږ خواته توجه نه د دولت نه د انجنیران د زونار څخه په لیرو علاقو شته چې دغه خلګیو دغه نه مقابل نه راوړېدلې ده، نه مهرات نه راوړېدلې ده. په شارو کې تر ځایګانی حکومتونه شروع دي، عمر ته توجه نشته. د کروخ ولسوالۍ ته تر موږ تېرېږي حکومتونه، عمر ته توجه نشته. موږ هیله دا ده چې عمر ته په لنډ وخت کې توجه ونه شي. په لکاو انسانان یو، په ریګریشن او شرک سر کې اوسېدونکو د ډېر بد حالات سره رخ یو. هیله دا ده چې موږ ژر ته هر ځای پورې ورسوي چې په لنډ وخت کې موږ سره همکاري وکړو، مرسته وشي. السلام علیکم ورحمۃ
الله وبرکاتہ. زه خپل محمد نیمه زما د دغه ولایت مو په غوږ ولې کړی و. دا یې مریضه ده، یو وګورې ولا دغه په تو ورسه ده، وړي زړه ده، تر الله پاتې څو تو ورسه ده. نو دې شارونو باندې کې دي، بازارونو باندې کې دي، چې څنګه راځي یا شارو یا بازارو ته چې د کورونا مریضې مون فرض دې لږه مو څه دې دې کې دي چې د کورونا سي دي. یا دې ځا خپل چاره وکي ورشې دې مرسته دا د خپل سره د دوه یو یې مشته پاره یو دوه مشته پاره دې تاسو هم کړی دې. نو خدای ته دې کې دا د ورکې نو خپل چې وړو وړي راځي کوم ټول کو سپین دې. نو د کورونا فرض دې دې چې دې د کورونا مرزي مو د لږ د لږ د خواواز او بغاټو د لږ د کورونا دې د کورونا دې دغه خپل ژوند کې نو کوم کومه نو تر کې دې د لږ سره خواران مختلف. او څنګه غږ ما پیغام د دې چې را کو پر د تور څو نو څه کې خبر نه راغله چې د جهانونو.
بیا السلام علیکم. اغه ګونیم د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مشان سیمې زنګولې دي. دغه دې د کورونا وبا مریضی چې راغلی د ټول نړۍ ته خدا پاک دې ټول مسلمانان د دې مریضی څخه وساتي. ټول مسلمانان ته زما دا پیغام دی چې الله پاک یې زاری او خواستونه وظیفې وکړي. خدای مهربانه دې خدا پاک به دا آفت دا وبا مریضی ټول مسلمانان جنو وساتي. خو بس لویه خبره دعا او خیراتونه دي، نو الله پاک ټول مسلمانان جنو وساتي. والسلام د خدای په امان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت گنادالی ولسوالی څخه خان محمد اسلامی اقدار پیغام تاسو پریزم. وروره اوس په شهرو کې چې کوم دغه حکومتونه د افغانستان حکومت شهرونه بندوي او وایي چې دا شهرونه موږ کرنتین کوو، هغه شی چې په لس روپۍ و هغه یې په دېرش روپۍ کړی دی. د غوړو لس کیلویي یوه ډبه په شپاڼس نیم سوه پاکستاني کلدارو ده. نو نه شهرونه بندوای شي نه هم د بیې کنترولوای شي. صرف شیوالو په دغسې اوازې راځي دلته په کلي کې یو ګراني ده چې دغه کرونا به دغه ولس مت نه مړه مکي، خو دغه ګراني او دغه کم حالات چې روان دي دغه به مکي. نو باید حکومت بازار کنترول کړي، که چیرې کرنتین کوای هم نه شي. سوداګر باید په سوداګر باندې دغسې یو دغه ولګي د شان ګران ورنه کړي. زما پیغام تاسې ضرور په دغه خپرونه کې خپور کړي. نور وخت نسم د الله په امان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول دادی رادیو ټول کارکون کو ور دنګ ته سلام رست سلام م ټول افغانانو ورونو مسلمانانو سم داخله د شری کورونا وایرس کوم بار روان د جه سبا چونه بایونه بیریږي په چ مقابله ورسره وکړي. ډاکټرانو له فونې په پام کې ونیسي د رسول خپل ځان او خپل شمال او خپل کورنۍ او خپل خپلوان خوندي وساتي. والسلام.
السلام علیکم فیض جوړ استاد رادیو تو کار کوم کو ته سلام نه وایم. پیغام د کوم له خپل بل شاجي سوال دي خبر کو نه په اړه کې به تاسو ته څه خبرې وکم. نو کوم کې د غره کوم ته څه بری سر درد لري چې تاخیر کې ستنه یې خو دې نه لري او سبا تقریبا تر دې هم څه څه له شپو پرې له بدن د خو. السلام علیکم.
زه د زړګې د هلمند ولایت د واشیر د مثالی ساتره په تنا کې ما زه دا غمرې دی نه ولا مې څه کوم د کورنا کله دا پاس له جواب راکې. السلام علیکم.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
پرې دی ما د لغمان ولایت د لښنګ ولسوالۍ اوسیدونکو تاسو ته راځي ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. هله لرم چې زموږ د افغانستان لور ټول چارو په توګه راځي. دلته د لښنګ ولسوالۍ کې ډېر ټول خوار غریب او مسکی خلکو سره د ورو غوړو کومک وشو چې په زرها بوجي وړ او غوړي راغلي. د دې ولسوالۍ ولسمو ته د کلي پر سر پیږه کې د بوجي وړ شو. نو ټول وړ د ولسوالۍ د چارواکو لخوا په تجارانو خاص شول. بیرته مرکز لغمان ته انتقال شول چې اوس په دوکانونو کې خرڅېږي او پیسې د لغمان د ټولو چارواکو ولسوال ترمنځ وویشل شوې. مرکزي حکومت که چېرې خپلو چارواکو سره مرسته کوي نو د غریب او بېچاره نوم در باندې نه دي. همداسې د مرکزي حکومت نه خپلو چارواکو ته دا غنمه او دا غوړي وي. دوه درې اونۍ کېږي چې د لښنګ ولسوالۍ لاره بنده ده. زموږ چارواکي چې خپل منځو کې په وړو باندې بوخت دي او تقسیمولو باندې د دې لاره سوزمه څوک نه کړي چې لاره خوشي شي.
السلام علیکم. زه له زابل ولایت شوزلو ولسوالۍ خبره کوم. ما پیغام دغه د روزګان د موږ له ولایتي چارواکو څخه غواړو چې زابل ولایت ته د وادي او د دوا په ذریعه باندې کومک ورسیږي. ځکه زابل ولایت ډېر غرنۍ سیمې دي چې ډېر ستونزو سره مخامخ دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دی د کارکنان رادیو آزادۍ ته. بال سلامه امام رحمت الله دا د میدان وردګو ولایت قلم په قلادر کې وسم. ډېر مشکلات لرم، ډېر مشکلات سره دغه لارې باندې کړي. دغه اوس هغه ورځ پرون نه بل ورځ لاړم بازار ته یو بوجي وړه په 2000 پیسې. یو مسلمانانو زه د یو بوجي وړه په چیشي باندې واخلم. ما څه سره نه سره اولاد ده. زه د یو بوجي وړه زه د کوم ورځ کوم څو ورځې ورته ورسوم. د دولت ته مې له اشرف غني صاحب نه مې دغه خواهش ده خیرالله تجارانه مې دغه خواهش ده خیرالله موږ سره مرسته وکړي. موږ د کار د کسب نه یو. توپخان مالول د کار نه یو فقط دا ته وتللو روزانه د ورځې یو سل روپۍ په کارتو کښې م پیدا کولې هغه کار را باندې ودراوه دا نن سهار د تي ما ته نامندي ودرېده خپل اولاد ته مې وکتل چې وږي تږي ما نن د تي خواهش ما د ته ودرېږي رادیو ازادي ته خواهش مسلمان واقعیت په افغانستان کښې د مسلمان غمه خوړل کېږي د مسلمان مسلمان په درد باندې پوهېږي نو زه ډېر درد لرم ډېر مشکلات لرم نو زه تي بېخي یعنې داسې یم چې تي سهار یې څه قسم په خدای له لمانځه نه را ګرځېدلی د تي بېخي مځکه جای نه را کوي خپل اولاد ته ګورم خپل شو ته ګورم وږي تږي یې چې د خدای نهشته بېګا یې قسم په خدای ده یو ګرځې د سپورې بس کړی وي نو هغې ساعت چې کښې مې ورته را تودې کړې ورته اچولې مې د مالوال اولاد وخورې څنګه وکړم څه چاره وکړم ځان ووزنم چا ته خو زه نه لاس نیوای سم نه سوال درته کوای سم نه بل کوای سم زه خو د تي بله چاره نه لرم مجبور یم دی ورته دغسې وکړم بل لا خو نه در را پاتې شي یو باید دوا موا پیدا کړم دغه وخورم د اولاد سره مې ورکړم یې خورم خو دا درته وایم چې ما دغه مرګ د اولاد د بل د بل دا بیا تاسې باید دا د تاسې په غاړه باندې در اچوم د ما زه زره غم وخوړل شي زه ډېر مشکلات لرم مشکلات سره ډېر لاس ګریوان یم نور وسه نه لرم خدای په امان وسلام
السلام علیکم زه محمد ابراهیم یم د هلمند نه مې اړیکه در سره نیولې ده وروره ما دا پیغام دی ما وایم دا کورونا چې ده دا کورونا مریضي ونې داسې جدي نه شي نو د دې په برابر مینې خپله خبره در سره کوله چې دغه کورونا مریضي مانا ده هر سړي داسې ور فکر دی دومره جدي نیول کېږي خو سولې ته بیا هېڅ توجه نه کېږي وجه یې څه ده سره له دې چې زموږ په هېواد کښې هره ورځ په سلهاوو کسان د جګړې د لارې وژل کېږي خو کورونا تر اوسه لس تنه هم نه دي وژلي جواب دا چې کورونا یو داسې الهي عذاب دی چې خطر یې هر چا ته هر ځای ته رسېږي د غریب او مالدار د چارواکو او بیاواکو فرق ور باندې نهشته نو ځکه کورونا دومره جدي وګڼل شوله ولایتونه قرنتین شول لارې بندېږي سرحدونه بندېږي خو جنګ او جګړه بیا یوازې غریبانو ته خطر دی چارواکو خپل ځانونه او اولادونه محفوظ کړي دي اکثرو خپل اولادونه خارجي هېوادونو ته استولي دي نو ځکه سوله نه کوي جنګ جګړې جدین نه نیسي ځکه چې خطر یې یوازې غریبانو ته رسېږي د غریب کور ورانېږي د غریب اولاد وژل کېږي د سون توکي عام ولس او یا د غریب بچي عسکر او یا طالب وژل کېږي نو طارق غني مثال دی مثال محفوظ دی د غریب د غریب خو د دوی سره نهشته د غریب هم خو د دوی سره نهشته نو د دې وجه کورونا غوندې الهي عذاب راغلی دی اللهم احفظ عبادک المظلومین من عذابک وقهرک والسلام
السلام علیکم ورور زه حضرت الله من ننګرهار څخه دا کوم وایروس چې په افغانستان کښې بلکې په ټول نړۍ کښې خپور شوی دی کورونا په نوم باندې دا په افغانستان کښې ورځ په ورځ ډېر تیز مخکې روان دی شدت سره عوام ورونو نه او خاصو تورو نه دا غوښتنه لرو چې دې ته جدي پام وکړي او مخنیوي دپاره دې نور نور تدابیر ونیسي حکومت ته هم دا غواړو سلام
هلو السلام علیکم زه مسلک د ایران د مسلک څخه خبرې کوم موږ د ایران والي صاحب ته دغه غوښتنه کوو چې په کورو کښې وړه لانه لرو د خدای په ریاض یو قومات کارګر خلک یې د کار هم ولوېدلو دا د کورونا د مرض دا چاته مشر یو کومک وشي په دې د مخه هېچا کومک نه دی را سره کړی نو څه څه هیله کوو چې دغه زما پیغام د ایران والي صاحب پورې ورسوي
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي
کته بلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مو زموږ سره شریک کړل یو ځل بیا هیله من یم چې تاسې د افغانستان او د ټولې نړۍ د روغتیایي مسؤلینو توصیې او سپارښتنې په غور او دقت سره واورئ او عملي یې کړئ ځانونه وقایه کړئ له دې ویروس څخه ځانونه وساتئ لکه څنګه چې د عامې روغتیا وزارت سپارښتنه لري چې باید د دې مریضۍ د وقایې لپاره باید لاسونه په اوبو او صابون باندې ومینځي په ورځ کې څو ځلې مینځي او دغه راز کوشش وکړي چې مخونه په ماسک باندې وپوښي تر څو دغه مرض انتقال نسی نورو ته او یا هم د لاس روغبړ څخه ډډه وکړي او یو د بل څخه فاصلې مراعت کړي چې حد اقل تر یو متر پورې هم یو له بل څخه فاصله ولري یا واټن ولري نو د دې ویروس د خپرېدو یا د سرایت زمینه راکموي په دې شکل باندې نو مننه کوم چې دا توصیې اوري او هغه څوک چې
تطبيقية أو ملكية. منا نترككم بيا هم د خپل همکار تای روشان څخه هم مننه کوم چې زما سره په دې پروگرام کې مرسته کوي همکاري سره کوي. ستاسو د نورو پیغامونو په هیله یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علام مرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.